اجمل ان باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو است. سلام و خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او بل خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې اوریدونکو اوري چې د هرات والی هیله څرګنده کړې چې د ټاپي د پایپ لاین درغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. همدارنګه د افغانستان د سولې پر بهیر د افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو په څرګندونو مشتمل یو رپورټ هم لرو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. دا ټاپي له پروژې سره پرون د نورو 200 میلیونو ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د روسي رسنیو د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان مشران به نږدې راتلونکي کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. او پاکستاني چارواکي وایي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنې کوي چې یوې خیریه ټولنې په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د ټاپي له پروژې سره پرون د نورو 200 میلیونو ډالرو پانګونې شمله شوه. د هغه موافقه له مخې چې پرون په اشخابات کې لاسلیک شوه، دا نوې پانګونه د ترکمنستان د ګاز دولتي شرکت ترکمن ګاز، د افغان ګاز انټرپرایز شرکت، د هند د ګایل شرکت او د پاکستان د ګاز ایالتي سیستم لخوا کیږي. ترکمنستان د افغانستان تر سرحده پورې د دې پروژې د جوړولو کار لا دمخه پیل کړی. د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم وویل چې د دې سند لاسلیک به د نور کار لپاره د دې کنسرسیوم هڅو ته لاره پرانیزي. بلخوا د هرات والی محمد اسف رحیمی هیله خودلی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د هرات د والی ویان چلنی فرهاد ازادي رډیو ته ویل خغلی رحیمی د قانون او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوند ادارو څخه غوښتي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د دې پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي. خغلی رحیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تمه ده د ټاپي د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یوه سیمه ایز کانفرنس کې بحث سوشي. خغلی فرهاد وی په دې غونډه کې به د ټاپي د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو په لارو چارو بحثونه وشي. د فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جګپولي چارواکي هم ګډون وکړي. د روسي رسنیو د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان او پاکستان مشران به په نږدې راتلونکي کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په دې سرمشریزه کې به د کاسا زر په نوم د برېښنا د انرژۍ د پروژې په اړه بحث وشي. کاسا زر له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د برېښنا د صدور ستره پروژه ده چې د اشرف غني، امام علي رحمان، المازبیق اتمبایو او نواز شریف په سرمشریزه کې پرې بحث کیږي. تمه ده چې د سباندې یو میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه به تر 2030 کال بشپړ شي. له پلان سره سم د کاسا زر له لارې به د تاجکستان او قرغیزستان 15 میلیارد کیلو واټه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته صادر شي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په بلخ کې د کوکنارو کښت پروسه کال صفر ته راټیټ شوی و، خو د ریپورټونو له مخې سږ کال د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو کر بیرته پیل شوی. سلامت عظیمي بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. وویل چې د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه ولاړې شي. میرمن عظیمي په نشئی موادو د روغ د ځوانانو پر زیاتېدو چې د دې په وینا شمېر 3 میلیونه تر رسیدلې هم اندېښنه وښودله او د مخنیوي لپاره خپل پلان په ډاګه کړ.
جلوگیری از ورود مواد
پیساز از افغانستان ته له بهره د نشئی موادو د جوړولو، د ځانګړو موادو د واردولو او همدارس د نشئی موادو د کارونکو او د پرچون فروشانو د کاروبار مخنیوي د دوی په پلان کې شامل دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزیر ټینګار وکړ چې حکومت په دې مقصد یو غیزمن پلان جوړ کړي، خو سلامت عظیمی په اړه جزئیات ورنکړل.
پاکستانی چارواکي د هغه ریپورتونو په اړه څېړنې کوي چې یوې خیریه ټولنې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. د پنجاب د ایالتي حکومت یو ویان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې. د جماعت دعوه په نوم د دې خیریه ټولنې ویان دا خبره چې ګنې د پاکستان له قضا سره انډول اداره یې جوړه کړې رد کړې. ویان ټینګار وکړ چې دا اداره یې د بېلابېلو خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره جوړه کړې او زیاته کړه چې په دې دفتر کې دیني عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړې کوي. د حقوقي چارو کارپوهان دا د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي او وایي چې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې یو اقدام ساری نه لري خو طالبانو په قبایلي سیمو کې له اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېنې دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې 300 کارکوونکي یرغمل کړي. د سوریې دولتي ټلویزیون د ریپورټ له مخې د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. یرغمل شوي کسان د البادیا په نوم د سیمټو د شرکت کارکوونکي او قراردادیان دي چې د الدمیر ښار کې حمله پرې وشوه. د سوریې د ټلویزیون د ریپورټ له مخې له دې کسانو سره د شرکت د مسؤلانو اړیکې وس پرې شوې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی له دې مخکې ویلي وو چې د سه شنبې په ورځ د داعش ډلې له برید وروسته د 150 ترمنځ کارګران تري تم شوي. بلخوا د بې سرحده ډاکټرانو موسسه وایي چې په سوریه کې له اوربند سره خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بې سرحده ډاکټرانو د موسسې اجرایي رئیس بارت جنسنس پرون وویل چې د جګړو له کبله زیانمنو خلکو ته محدودې مرستې رسېدلې دي. ښاغلی جنسنس وویل په دې سیمو کې دهشت لا هم روان دی او د سوریې 500,000 وګړي کلا بندي نوموړي هم همداراز یادونه وکړه چې په تېرو دوو اونیو کې دمشق ته نږدې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر دوو روغتونونو هوایي بریدونه شوي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی. جان کیری د بحرین په پلازمېنه ماناما کې له خپل بحریني سیل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې د ایران امریکایي پوځیانو تېره اونۍ د وسلو هغه جوپه ونیوله چې په یمن کې حوثي هغې وسلوالو ته استول شوې وه. جان کیری پر تهران غږ وکړ چې په سوریه او یمن کې د بحرانونو له هواري سره مرسته وکړي. د وای د خلیج هیوادونه په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریه او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغند د هڅو برخه شي او دا کار کولی شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کې ختی لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد حمد له ایران نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ویل چې د تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم ومومئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د هرات ولی هیله څرګنده کړې چې د ټاپي د پایپلاین د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې افغان حکومت وایي د دولتي چوکاټ نه بهر چاته د وسلوالو د ساتلو اجازه نه ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال
په هیڅ صورت باندې هیچا ته په ټول افغانستان کې د اجازه نه ورکول کېږي چې هغه د خپل سری وسلوال تر خپل کمانډالاندې وکړل.
خو ټینګار کوي چې د وسوالو په وړاندې د ملکیانو د پاڅون ملاتړ او مرسته به کوي. په دې اړه ریپورت لرو. دا بام واوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان لخوا د طالبانو خبرو میسته د ازرولو ژمنه نه ده پوره شوې. خو پاکستاني چارواکي وایي چې دا یوازې د دوی مسؤلیت نه دی چې طالبان دې د خبرو میسته چمتو کړي. دا به هم واورئ. او په لوګر کې مو د ولایتي شورا د غړو له هغه انتقادونه هم خبره وو چې وایي ولایتي چارواکو د درېګونو محکمو له حکم پرته په لوګر کې د خلکو یو شمېر کورونه نړولي. خو دولتي چارواکي وایي دا کورونه په دولتي مځکه آباد شوي. متحده ایالات او بحرین پر تهران غږ کړی چې په سوریه او یمن کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي. په دې موضوع هم یو ریپورټ لرو. که وختو ځین نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. د هرات والی هیله څرګنده کړې چې د ټاپي د پایپلاین د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. ټاکل شوی وه په دې اړه د بحث لپاره به په نږدې راتلونکي کې په هرات کې یو سیمه ییز کنفرانس هم جوړ شي. په همدې حال کې له ټاپي پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په دې اړه تفصیل احمد تکل دروري.
تمه ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپلاین یا ټپي د کار د پرمختګ په اړه په هغه سیمه ییز کانفرنس کې بحث وشي چې په هرات کې جوړیږي. د هرات د والی ویاند وایي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو جګپړي چارواکي برخه واخلي. جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د هرات والی له ټاکلې مودې مخکې د ټپي د پایپلاین د رغونې پیلېدل غواړي.
شخص والی د هرات بارها اعلان کردن و گفتن که
د هرات والی شخصا څو ځله اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري، ځکه د قانونو له وزارت، له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مغوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي، څو له یوې خوا په خلکو کې رامنځته شوی ذهنیت پیاوړی شي او له بلې خوا د خپلو فعالیتونو د عملي پایل شاهدان واوسو. د ښاغلی فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د ټاپي د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث وشي. د هرات د رباط سنګي ولسوالۍ د تور غونډۍ سرحدي خارګوټی د افغانستان په قلمرو کې دننه لومړنۍ سیمه ده چې د ټاپي پایپلاین پروژه پکې پیلېږي. ښاغلی فرهاد وایي د هرات په غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو جګپړي چارواکي ګډون وکړي.
بزرگان و
مستفیدان منطقه‌ای و همچنان د هرات او فراد ولایتونو او د ټاپي پلاره کې د پرتو ولسوالیو مخاور او سپینګری، د ترکمنستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د موین او د قانونو او پټرولیم د وزارت د جګپورو چارواکو په کچه د حکومت پلاوی به هم په دې ورځنۍ غونډه کې چې په هرات ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. ټاپي د سیمې له لویو اقتصادي پروژو څخه ده چې افغانانو د خپل هیواد د اقتصادي پرمختګ ډیر امیدونه ورسره تړلی دي. د ورکړل شویو ارقامو له مخې دا پایپلاین د 150 کلونو لپاره په ورځ کې د 90 میلیون متر مکعب ګاز د لیږد ظرفیت لري او ټاکل شوی چې په 2018 کال کې به یې فعالیت پیل شي. په همدې حال کې له ټاپي پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. د هغې موافقې له مخې چې پرون په اشقاباد کې لاسلیک شوه، دا نوې پانګونه د ترکمنستان د ګاز دولتي شرکت ترکمن ګاز، د افغان ګاز انټرپرایز شرکت، د هند د ګایل شرکت او د پاکستان د ګاز ایالتي سیستم لخوا کیږي. ترکمنستان د افغانستان تر سرحده پورې د دې پروژې د جوړولو کار لا دمخه پیل کړی. د ترکمنستان مرستیال صدراعظم وویل چې د دې سند لاسلیک به د نور کار لپاره د دې کنسرشیوم هڅو ته لاره پرانیزي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا افغانستان حکومت وایي د دولتي چوکاټ نه بهر هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل سری وسلوال وکاروي. دا ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي رادیو ته په خبرو کې همدارنګ ټینګار وکړ چې د وسلوالو په وړاندې د ملکی پاڅونونو ملاتړ او مرسته کوي. قاسم سلمل په دې موضوع له کابل رپورټ راستولې.
د غیر مسوله وسلوالو او ملیشو موجودیت تل د افغانستان د خلکو او دولت په وړاندې سرخوږی جوړ کړی دی. د افغانستان دولت وایي دا ورته د منلو نه ده چې کوم څوک یا ډله دې په غیر قانوني توګه وسله وال وکاروي. خو د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د وسله والو مخالفینو په وړاندې به د خلکو له پاڅون څخه د دولت په چوکاټ کې ملاتړ وکړي.
په هیڅ صورت باندې هیڅ چاته په ټول افغانستان کې د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه خپل سری وسله وال تر خپل کمانډه لاندې وکاروي. هر هغه څوک چې په هر نقطه د افغانستان کې راپورته کیږي او د خپل خاورې دفاع کوي، دا دفاع مشروع ده، ولی زموږ تر رهبرۍ لاندې
ښاغلی مینپال وویل هغه ولسی کسان چې وغواړي له خپلو سیمو دفاع وکړي نو هغوی به په دولتي چوکاټ کې تنظیم سي او مرسته به ورسره وسي. له دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي وه چې د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. ورځپاڼې دا هم ویلي وه چې اوس حکومتي چارواکي وایي ښایي له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وسي. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت دا کار د یو منظم پلان له مخې نه کوي، بلکې له هغو خلکو څخه د قانون په چوکاټ کې ملاتړ ته چمتو دی چې له خپلو سیمو دفاع کوي. له دې وړاندې په ځینو ولایتونو لکه فاریاب، کندز، تخار او ننګرهار کې د ځینو کسانو لخوا د ملیشه ځواک د رامنځته کېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. اخو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي د افغانستان ناامنۍ دا ایجابوي چې باید د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خلکو له ځواک څخه هم ګټه واخیستل سي. خو نوموړی هم وایي چې دا کار باید د دولت په چوکاټ کې وسي. دی وایي اوس په افغانستان کې اړتیا ده چې باید له ملکي ځواکونو استفاده وسي او هغوی ته وسله ورکړل سي، البته که دا په یو چوکاټ او میکانیزم کې ووسي او یو دقیق تعریف ولري. په هر حال دا یو تریخ ضرورت دی او باید وې منو. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح وایي افغانان د غیر مسؤوله وسلوالو له اړخه ډېر زیانمن سوي دي. دی ټینګار کوي چې باید ټول امکانات یوازې او یوازې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ولګول سي او بس.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو خبرو میسته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال راډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري په درویشتمه اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړی په اړه معلومات راکړي.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، نو پر دغه وعده باندې ونه خطې. دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره د دوی ساتلي دي، هغه له موږ سره مذاکرات وکړي. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له دا نور اړخونو سره شپه ده، څلور اړخیز دغه له دا نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته وي او هغوی ته دا وسوي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی.
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسېدلې چې هغې ته پنچوي. مطلب دا چې نیوسنس ویلي خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې سو فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچې کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو سو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کومه د پاکستان د یو الې په تور باندې استعمالو، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تک راتګ باندې پابندۍ جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځنې خاص په طالبانو کې ست چې هغه کاملا خود مختاری شي او کویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکرات مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو، ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کېږي هغه تهدید نه شي، طالبان سولې ته لیوالتیا نه ښیي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوی دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پرمخ ولاړه شي.
سپام ټول ویدیزی اور اسپانی را واخلو چې د افغانستان پاړه څوی د نیویارک ټایمز اور اسپانی په هلمند کې د نشي موادو د تولید او قاچاق په کاروبار او د غلطه پر روانو جګړو یو مقاله لیکلی چې سلیک دي په فساد کې خکیل جنگیلی د افغانستان د نشي موادو د ګټورې سوداګرۍ پر سر جنگیږي. د لیکنې لیکوال وایي په هلمند کې سکل د کوکنارو د حاصل فصل تاسو پیل شوی دی او په پراخو تروبو لاندې مزکوی ګلان غوړولي، خو د تیر کال خلاف سکل د دې فصل د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې نه دي شوي. د لیکنې لیکوال د دې علت په دې ولایت کې د طالبانو وروستي پرمختګونه او له کنټروله وتلې اداري فساد ګڼي. وایي دواړه خواوې د نشي موادو د سوداګرۍ پر سر په جګړه بوختې دي. اسپانه زیاتوي هلمند په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې تر ټولو خونړی ولایت دی او د افغان چارواکو لخوا ورته تایید شوی چې د تیر کال د جګړې تر نمایي زیات تلفات په دې ولایت کې رامنځته شوي. اسپانه د هلمند لپاره د ولسمشر اشرف غني ځانګړي استازي جنرال عبدالجبار قهرمان لخلې چې په دې ولایت کې د وسیط د سمون ماموریت ورسپارل شوی، وایي د چې په هلمند کې د حالاتو سمون ډیر ستونزمن شوی. یو ویل ته دا چې ډیر حکومت پلوه جنګیالي دغلته د نشه یي موادو د کاروبار او د جګړې په دوام کې خپلې مالي ګټې ویني. نوموړی هیله لري چې خبرو د ټولو اړخونو پر راټولولو به دا ستونزه هوار کړی شي. نیویارک ټایمز په هلمند کې دولتي ځواکونو کې د شتو ستونزو په اړه بحث کوي او د لیکنې په یو ځای کې د ګرش کولکسوالۍ د شورا د یو غړي حاجي احمد لخلې وایي د پولیسو مشر په پیسو خپل پوست اخلي، بیا هغه نور ښکته څوکۍ چې دی هغه په نورو قمندانانو پلوري څو خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي او تر وړې پوستې پورې هم د حاجي احمد په وینا پلورل کېږي. حاجي احمد د ګرش په مرګر سیمه کې د پولیسو د هغه پوستې د قمندان کیسه کوي چې له وسلوالو سره تر لیر ساته جګړې وروسته ورسره مهمات تمام شول. دی وایي کله چې نوموړی د پوستي نه د ولسوالۍ قومندانۍ ته ورغی د نورو مهماتو لپاره یې غوښتنه وکړه د ولسوالۍ قومندان ترې د مهماتو په بدل کې پیسې وغوښتې. حاجي احمد زیاتوي تر برید لاندې د پوستي قومندان پیسې نه درلودې، هماغه و چې طالبانو د پولیسو پوسته ونیوله او نهه پولیسو وژل شول. ورسپاڼه د جبار قهرمان لخلې وایي په تیرو یولس میاشتو کې په هلمند کې 3000 حکومتي سرتیري او پولیس وژل شوي. واشنگټن ټایمز ورسپاڼه هم په افغانستان کې نامنی اداري فساد او د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل هغه علتونه بللي چې د ورسپاڼې په وینا ګڼ افغانان یې له هېواده تېښتې ته اړ کړي دي. په لوګر کې د ولایتي شورا غړي په ایزایی دارنی وکه کوي چې د درېګونو محکمو له پریکړې پرته د یاد ولایت د کارتي مامورین او د امنیي قمندانۍ په خوښه سیمو کې د امنیتي کسانو لخوا د لسګونو خلکو کورونه نړول شوي دي، خو چارواکي وایي چې په دې اړه د ابتدایي محکمې حکم موجود دی او دا مځکه چې کورونه پرې آباد شوي وو حکومتي ملکیت وو. نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
له هغه وروسته چې د لوګر د امنیت قمندانۍ په خواوشا او د کارتې مامورینو سره په لګېدلې دوه سوه جریبه ځمکه کې د ځایي ادارې د لارښوونې پر اساس د ملي امنیت د سرتېرو لخوا لسګونه کورونه چې خلکو پکې عملاً استوګنه درلوده ونړول شول، ځایي خلکو او ولایتي شورا د دې کار پر وړاندې غږ پورته کړ. ځایي اداره وایي چې دا دوه سوه جریبه ځمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شویو ځمکو کې د کورونو پر نړولو پیل کړی دی. لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده وه، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله؟
دا عمل مونږ غواړو ځکه چې کمه فیصله وکړي، د دولت حق وسی، مونږ هم دولت په څنګ کې وړو، مونږ د قانون تابع یو، د قانون طرفدار یو، د قانون پیل کول په خاطر مونږ درېدلې یو، د غاصب او د فاسد او د هغه په څنګ کې د هیڅ په څنګ کې مونږ نه درېږو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وایي
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یعنی والی صاحب ہدایت ده، یعنی نور چارواکو ورته ہدایت ده چې دا ساحه تخریب دی. حال د کورونا موجود دی، خلق پکې اوسیږي او محکمه هم کومه رضا چې خلکو کړی په هغه کې لیکلي محکمې شاهي دي لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه یي، تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړئ.
دولت شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزیشن ورو کې هم په دې کار کې ګرام بولی او وايي دا غوښته خو دې هم پښتني وشي
دا په پرنا ورځ باندې جوړ شوی دی. دغه ټول دغه وخت خلک بدی چې شریکانو دا مسولین دی هغه وخت والی دی هغه وخت کمانډان دی هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوی دی ورته خلک پښتنه لکی چې نن دی خوار او بیچاره او غریب کور راغلی.
بلخوا د لوګر دی وری وایند وایي چې د کارته مامورین په سیمه کې وران شوی کورونه د خار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوی ول او د ولسمشر د 15 سبق ته مګړه فرمان او د عدالت امنیتی غونډې د پریکړې پروسه د ملي امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
دغه سیمه چې د دولتي ځمکه ده تېره اونۍ د پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکه ده او په دغه سیمه کې څومره کورونه دي غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دي چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصوبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتو او بحرین پر تهران غږ کړی چې په سوریه او یمن کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون بحرین ته د سفر په ترڅ کې تهران باندې انتقاد وکړ چې په سیمه کې د نیابتي جګړې اور ته لمن وهي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منامه کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیرا امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
Gulf state members would welcome an Iran.
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیرې پشان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشر اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتی راوسته. سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله کوي.
د تاجکستان پارلمان ورمه ورځ د هیواد ته د بی پیلوټ الوتکو پر واردولو او لدی الوتکو د تاجکستان په فضا کې د کار اخیستلو په اړه رایګیری وکړه. ریپورټونه وایي د تاجکستان پارلمان دا کار د اسلام پالو افراطي ډلو د فعالیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی. نور جزئیات د فرشتي جلال زیناورو.
د تاجکستان د پارلمان د ولسی جرګې وکیلانو په یو خپل په دې هیواد کې د هوایی فعالیتونو د قانون د تعدیل ملاتړ وکړ. پر دې اساس تاجکستان ته د بی پیلوټ الوتکو د واردولو او استفادې لپاره باید د دې هیواد له حکومته اجازه واخیستل شي. دا څنګه ګڼل کیږي چې د قانون به د تاجکستان پر پیاوړي ګاونډي روسیا اغیز وکړي، ځکه روسیا په تاجکستان کې یو پوځي اډه لري او په دوامدار ډول په دې هیواد کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخلي. د تاجکستان د ملي امنیت د ادارې مرستیال منصور جان عمروف د دې هیواد پارلمان ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دغو تعدیلاتو هدف د هغو بې پیلوټه الوتکو د پرواز مخنیوی دی چې یو شمېر تروریستي ډلې او د مخدرو موادو قاچاقونکي کار ورڅخه اخلي. تاجکستان له افغانستان سره 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او خپل وګړي له نږدې څاري، څو د اسلامي دولت په نوم له وسوال ډلې یا داعش سره د خلکو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجکستان لشتلژ زر وګړي اوسمهال له داعش سره یو ځای شوي او په سوریه او عراق کې د هغوی په پلوي جنگیږي. په تاجکستان کې د هوایی چارو د تنظیم د قانون د تعدیلاتو طرحه به د تاجکستان په مشرانو جرګه کې هم تایید شي، ځکه د رپورټونو پر اساس د مستبد ولسمشر امام علي رحمان زیات پلویان پکې غړي دي. امریکا او جاپان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د بې پیلوټه الوتکو یا ډرون د فعالیتونو د تنظیم لپاره یې ځانګړې لایحې جوړې کړې دي. دا چې په تاجکستان کې ویره ده چې یو شمېر تروریستي ډلې او د مخدرو موادو قاچاقونکي شایي له ډرون یا بې پیلوټه الوتکو کار واخلي ځانته خبره ده، خو په دې هیواد کې له بې پیلوټه الوتکو د ودونو د مراسمو د فلمبرداري او د عکاسۍ لپاره هم کار اخیستل کېږي. عادي خلک په خپلو ودونو کې د عکاسۍ لپاره د بې پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوي او بیا په مخړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته د ټاپیلو پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په عین حال کې د هرات والی محمد آصف رحیمي هیله ښودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د روسي رسنیو د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی د افغانستان، تاجکستان، کرغستان او پاکستان مشران په نږدې راتلونکي کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د کاسا زر د برېښنا د لیکت پر پروژې بحث وکړي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کیږي وي خیریه ټولنې چې د لشکرې طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې ده. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمینې دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې 300 کارکوونکي یرغمل کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی دی. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه asadiradio.com کې هم وګورئ. زموږ په ویب پاڼه کې تاسو کولی شئ زموږ د فیسبوک د پاڼې او ټویټر د پاڼو لینکونه هم پیدا کړئ او له هغه لارې زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک کړئ. که په مستقیمه توګه غواړئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ نو facebook.com/asadiradio مو د فیسبوک د پاڼې ادرس دی. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د دې سات لپاره ونیزو پروګرامونو ترازو د جمعې پورس عموما موږ په اتنی مو بجو باندې یو کلی زرغه کونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث خبرو. نو په مخړې یو کلی زرغه کونه ډرامې ته ورپسې یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع له ملمسره بحث لري.
یو کلی زر غاګونه.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې څو تنه ځوانان په کلی کې د جوړ شوي بټۍ خاوند ته ورغلل جرګې ته یې راوباله، او دا چې عبدالله ولې چغې وهي او ژاړي په دې برخه کې وپوسو.
الی کار مو شروع کړئ، زر شي چې د سهار وو بجې دي. تاسو تر اوسه یو قالب خښتم نه دی وهلی.
سمه ده استاد محبلا، نن باندې کار سم کوي کنه نو بیا سلام کا قدر باندې پکاریږي.
کومي زما خو هیڅ کار نه لاسه نه کیږي، ځان می ډیر درد کوي.
څنګه وکو نو مجبور یو چې کار وکو.
عبدالله ته ورشه لګ دې څکلو تازه اوبه راته راوړه. الک می بیخي وچ سوای ده
جان آغا، از ما ټوله خټه را پاتې ده، بیا به سلام کا کاره ته بوسه شي.
ډیر مخه کیږه په دې اولش قد دومره ژبه کوي. چټه شو براوله
ښه راوړم. یې
جان آغا ولې مخه تاغلی؟ دا خو ما خپله خټه کړې ده.
هو رښتیا وایي، ولې اخلي مخکې دې بیلمونه په زوره واخلي.
څه خبره ده؟ بند کړه دا جنجالونه. جان آغا له تاسو نه مشر ده، څه چې وایي هماغه څه وکړي. زرزر مخخ ته وای شابه زی شابس.
ها دادی وب
راکا څه ته ولاړی ورځه کار دی وکا.
ای دا خو د زمانو نه کټه واغستا
اوه
څنګه دم را نه یوړ
ولا کډیر مغه گیګا ورشه نور راوړا نه
راوڑے لے دم راسانہ دی تغار سڑائے ازان دے والے پخپلا نہ راوڑے
ورشا بوجھے واخلا راوڑا لاز دقی وقت نہ نیسی وڑو کئی معشومی ہے تو پا پیسو چکاوے
مم کور کے دا سباو پہ گان نہ لرو تو وائی پا پیسو چکاوے او شکن دا سرکار غاڑا کیا چوالے دا نگدی خون دا چوکی راوڑی
نو بل چوکی راوڑی
والا کانو خاک شئی دیر جنجال مکاوے در تمو پا کار پائلو کئی نور خدا بخشتا کئی کانا
اکشا استازا موی بلا سورا نا وقت شوا نن لگا جی خونزی نا پا دیشو
والا
مکتب چه کوئی والا کانو اے پیسی او گٹی پیسی
اوی موری اللہ پخمی ماتا شوا اوی موری
اللہ آدر باندی والا کی دا
موی با پخمی ماتا شوا قالم دا پخی پا خاپڑ راو گردی دا
سوکا
دا گو تخمیت کارن کری
چو چو گوتی دا کارن کری دا چو شو در ماندی دیکھ واقع تا تا خود دیر زو بل دے والے دے پام نینی سے کار کئی ہو پام دینی نینی سے
اللہ پکر میں ماں کورتا بوزے مورتا میں اللہ ماں کورتا بوزے
اور خود دے داکٹر آنے دا چھے کورتا دے بوزو تصبر کا چھے زیو گورو ما زبای در تاو تاڑا ما خواہ
اللہ دا رام کور دیر دا
سوار سوار دگا دا تاڑا ما دگا دا خلاس شو تا خو پا خیر دیر زو برا شوی دا اس نہ پائیگما چھے سوکما او چیرتے بوزم ترازم والا ترازم آسا رہے
دامو والے زر نہ راوستا
ڈاکٹر صاحب زد سو پائیدن چھے دمرا دیر پا جو بل شوئے گی مائی پا خور و تڑا لخو آرام نشو
پاکس کے وچا تخکاری چھے دو زائے دا پخی اڈوکای مات شوئے دا پچی جو بل شوئے
ڈاکٹر صاحب دا خختو پا بٹے کی کار کاؤ دا خختو قالب پر پخر آولوئے دا
چھا دا خختو قالب دا ماشون پا دے عمر کے چنگا پا بٹے کی کار کوی
ڈاکٹر صاحب غریب خلق دی اللہ غریبائی نا کار کئی
ورو را تے پلاری
نا زد بٹے خواندیم آسے دی دی الگ للا ستاوانی شم دا دیل پارا منورا لکانم کار پری خیوی
دا الگ پچال کدی او تا تا گورا دا دا خدای لارا دا چپ دمرا وڑو ما شمانو دمرا درانا کارو نکوی
ڈاکٹر صاحب ما خود چوک پا زورا بٹی تا نی دراو چی چرا شی خختی وحی زلالم آغا دا مور راغلا
چیر تا دای عبدالله زوی می ڈاکٹر صاحب پزوی می سی شوی
مور پخا می
مور دی تر تا عمر زویا تا تور زمال لاسا وشول
خور مجاڑا آرام ہوسا زوی دی خکی گی انشاءاللہ
مورے پگا مٹی درد کبھی ماتا شبے دا ڈاکٹر ہوئے ماتا شبے دا
جہر دی شم زویا
نا نا دیر اندیکھنا مکاوا کچھ نای الگ دی خورے زر خکی گی لخیر سارا عبداللہ جانا دا درد لپارم در تا دوا در کم اوز بی خی خکی گی پخیر
دا زما گنا دا زما اللہ سا زوی ملا در سا پاتے شو پخوا بای کلا خکی گی ڈاکٹر صاحب
خاخ پلم وای چستا گنا دا خوری پدمر وڑو ما شومان خلق دمر درن کرونه نکوی
مجبور و ڈوڑے خو سوک چاتا پ مفت نہ وا کوی پلاری سپنگیر دای کار نشی کولا
نو د دې ما شوم چ گنا دا خوری خیر تی وز دا دوا راوړه
زتا دا دوا راوړم خو ڈاکٹر صاحب سمبا دی زلی ما بلا دای نو سکه خو دې اطلاع کل شی
دبل نارو نو صد د مزل سره خسته خوری دغه ده دا نقصه ده او تا درسم لوستی
اوهو دو لسم نه فارغ ایم
خانو تو ولی پخپلا کار نکوی چی ماشوم زوی ده پا بطه که آی بی که
ڈاکٹر صاحب چه با وست کور خبری به هر کوم خواند می اجازه نرا کهی وای خلق خبری در پسی کهی
خواند باید پده پوشی چی پدم را کچنه ماشوم بنده کار کول غیر قانونی عمل ده او خزم ده کار کول حق لری
نا دومره خبرو باندې زموږ د کلی زیاتره خلک نه پوهیږي یوازې په دې خبره پوهیږي چې خلک د ښځو کار کول له کوره بهر نه خوښوي
ډاکټر صاحب زه هم د ماشومانو د حقوقو په یو دفتر کې کار کوم د هغو د حقوقو په هکله پوهیږم د اساسي قانون په 43 او 44 مادې کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی د جبري کار تحمیل منع دی او په ماشومانو کار کول جواز نه لري
ښه شو چې په دې خبره پوه شو
دادی شفیقی غاک څنګه نه نیت نشتا خدای دی وکی چی جوړی
بیخی لکوتی ندر آواتلی.
سلام موری.
وعلیکم سلام فرزانه لوری. اوز چی لرشی کلا براشی؟
موری ده مکتب سر میزین شایان مخسته.
انور چی لمکتب رخصت شوی سیده کور درازا درسونمو شروع دی؟
او موری اناوی درسیم را کر او کورانه دنده که افرینیم را کر.
شکر خدایا چی دی لور خومه ده مکتب ارمان پزر پاتی نشو. مکی نلوری ورشه ده مکتب جامعه ده بدلی که.
خه موری شفقت رو چی را دلی ده؟
نه کور که ده خلا کوتی بیخی راوته لی نده ده ورشه جامعه ده بدلی که. از بده شفیقی پوخته نوکم. شفیقی؟ وای شفیقی؟ ای خدایا در چه خبرش باور بانده؟ غاگ نه آوره؟ تو دری کوتی تا بیورشم. کاش که نن نایم یو خبر را آوری. شفیقی؟
چه دیوهیل زرمینی؟
توبه زدی بیخی وار خطا کرم. خیلی شفیقی
نظر مینه سر میرا بانده درون دی نیم نده را غلی؟
نه نده را غلی اوز براشی.
زر مینه درمی دیر خپا دی نیم رور به چه وال راوری؟
خدای میرا بانده دی شفیقی ملامت و سلامت خو خامخا معلومیگی.
هو تو کلمی پی خدای دی پویگم چیزوی می ملامت هم نده خود سوکم درمی چوی دیره داریگم.
اولی با داریگی خوری اسلام خو بیگناه دی گلغون دی برا اخلاص شی.
موری پلان می رغی
خدایا چی دی خیر زیره را وڑی وی
دی فرزانه پلارا دل تاییو دی برینداری کوتی تا دی راشا
زبازم سرمین خیر دی کوم دی زوی می یعنی را اخلاص نشو؟
نه برینداری اسلام لانه را اخلاص شوی خو اصلی مجرمین هم دانن سر دو پوده رو سر وونی ول.
خانو ولی اسلام خلاص نکنه ای موروره
او کنه اسلام بده راسته اونور.
گوره دا خود دوم راسانه کار نده چه چه قانون وای محکمه با آغا فیصله کوی آغا ده خلگی وونی ول.
نو هاگو خبلا گناه اومنه لا
نه آغوی ده مخدره موادو سر لاس پلاس نیول شیوی او پوهی گی آغوی اسلام مجبور کرده او چه باید رو سر کارو کی کنه وجه.
نه دکمن دی عمری
عبدالله زویا دا یو گولای دی لپاتی دا ام دا اخرا بیا و بمر پسی وچکا.
بس دی موری چوم ندیر گولای دی راکلی ترخیم دی و بمرا که
اخلی تای که زویا گولا خونده چی خواگی دا وادا اخرا چی جرخشی او مکتب تا لارشی لخیره.
څنګه ترخوا
خدای دې وسودلا زوی می خکی یوازې مکتب خو نه دی چې خشي له خیره بیرته به په کار ودرېږي.
لا دې زړه ورته نه سوځي زه نور نه پرېږدم چې واړه زامن مې په بټۍ کې خښتې ووهي.
لکه چې خوله دې اسمان ته نسي اوبه او ډوډۍ له کومه کېږي واخځي.
نور زه خپله کار کوم د کلي مکتب کې اسم معلمه په کار ده.
څه څه معلمه کېږي پر ما دې د چا فکر کړی دی زه نو تا پرېږدم چې ته کار وکړې.
مورې زه ښه کېږم بېرته کار ته ځم.
شابه زویه چې ته ښه شوې بیا بېرته کار ته لاړ شه. مور دې په خپل سر لګیا ده وایي زه معلمه کېږم بیا به د خلکو خبرې او ډنډورې زه اورم.
خلک به هر څه وایي معلمي کې څه عیب دی؟
څنګه عیب نه دی تانې به را کوي چې ښځه دې معلمه ده.
دا دی عبدالله دوی دی حساب معلمه خدا نده آقا دی چا مور یا خور نده هم دوی نوای چه خدر سرا کهی.
او خزه زه نوایم چه دی خلکو خنده نیشم زامن دی چه دی پاره دی آقو دی کار کوی کنه.
دی عبدالله پلارا زه نپرکدم چه واره زامن میرا تایی بیشی زه خپلا کار کوم زمرا چیز خبرایم کار ناری نو خیزینا نلری هر یوی کولایشی.
لکه چې د کلیوالو ښځو خبرې دې په غوږو کې خیرې خیز غلولې دي فکر دې وګوره چې دا کلی دی او د کلي خلک به درپسې ډېرې خبرې کوي.
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ونې کیلې ومنه. درنو اوریدونکو هر جمعه دا وخت تاسو په ټولنیزو حقوقي اقتصادي د ځوانانو ماشومان او میرمنو په وضعیت ځانګړې باس د ازادي راډیو او البته په پیل کې ل ډراما او ل ډرامې ورسته دا باس لکه چې تاسو ل دوشنبه ورځې خبرې د دې ونې پښتنه مداده چې په ماشومان درانه او شاقه کارونه کول څه زیانونه لري. د کار او ټولنیزو چارو د معلومات وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله چې د تیرو دریو لسیزو جګړو په ترڅ کې رامنځته شوي له شپږو څخه تر اوولسو کلونو پورې له دوه میلیونو ډیر ماشومان درانه کارونه ترسره کوي. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې له یادې ډلې ماشومانو یې یوازې یو اشاریه دوه میلیونه د خښتو په تولید، کانونو، کرنې، مالدارۍ او نورو درنو کارونو کې بوخت دي. ډیر خلک ممکن د مجبوریت له وروستي حده دې کارونو ته مخه کړي، خو که څوک لږ ډیر وس لري آیا زموږ ټولنې له عواقبو او زیانونو خبره ده؟ نو نن په دې اړه له تاسو اوریدونکو سره خبرې کوو. خپرونې ته مو میلمه هم دعوت کړی چې لا راغلی نه دی، هغه د طبي برخې متخصص دی، له هغه سره به هم بحث ولرو. خو درنو اوریدونکو تر هغې پورې ستاسو نظرونه اخلو. تاسو کولی شئ د 0999235540 او 0982255 شمیرې له لارې زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو په همدې موضوع خبرې کوو له تاسو سره، له میلمه سره کراغی. نو لمړی اوریدونکو هم لرو، تخنیکی همکار اشاره کوي. مهرباني ورور خپل ځان معرفي کا، له کوم ځای نه د اړیکه نیولې، هغه موضوع چې موږ پرې خبرې کوو په هغه اړه ستاسو نظر اخلو.
خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم.
ډېر زیات مننه
کوم. نه درغلی تاسو سره
نه درغلی راځي به ان شاء الله په لار کې دی. کله کله لګ ډېر ستونزې وي. قاری سي پښتون خبرې کوي، فکر کوم
بلې وې. سو خان زدران صاحب زما بلې دا شاتنه پټي دا اوس دا ماشومان ودرنو کارونه تاسو ول کې دا یو زموږ اصلا دا ریواجی خدا زموږ ریواجی اقتصادی مجبوریت مند پلرو ارسونه مجبوری چلری ناوسطی ارسونه مجبوری چلری باید مجبوری پر غاړه واخی او خپل ماشوم ودرنو کارو ته وناسی او درنه کار کار ته پرنیږدي. او بل خبره دا ده که چېرې په ماشوم درانه کارونه کېږي یو خو دا ماشوم په اخره کې مایوبه کېږي، او بل دا روحي تکلیفونه
پوښتنه داخله. ممکن میلمه را ورسیږي، هغه د طبي برخې متخصص دی، دا چې نور څه زیانونه لري پوښتنه داخلم زه لیکم. مهرباني. بله د قاری سے باڑی کا مشلی دلی دا بل اردن کوم لرو او بخی تاسو پوښتنه ونه کړم، ما نظر مخبور شو. مهرباني ورور تاسو اړی کا زمون سره وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اتمن نبی الله خبرې کوي. ستړي مشي، بخیر راغلی.
ډیر زیات مننه صاحب چې دا درن صاحب مې نیولی بل نه دا راغلم چې دا څنګه کې دي ستون کې دی لاند خدا شه با لغنی مې در سره کې دي په پرچې مې اندل ته مې ځکه کاروبار کوم.
مننه، په خیر راغلی. خیر اوسې. خبرونه ته کوم موضوع چې مونږ خبرې کوو، ته خو کاروبار کوي د عمر سره د برابر دغه کار چې کوي کنه؟
درن صاحب
برابر دے کار تو دربان بوجھ دے لبل ولایت نه راغلی کده سیمی خلک دلته نږدې راځي راځي کار کوي بیرته ځي کنه دا مسافر دی.
ډیر مرګری دی بس خو ارغنداو نه راغلی دلته په غوږ کې دا کاروبار کوي. زبل مراقب دی خوب متاسفانه دی ایلوان رو آرامان شما می پکشه ما پا خود سرگز دیدی دی که همده هم رای که کارو داری کوئی خو حقا اتمن پا زیان تمامه که
یعنی یو چی کار درون چی بلا مسافری شی اتمن دیر سخت بوی خیر و سنبی اولا ساسو غک منگو آوری دا دا چاندی خنا لری امید چی هر چوک دستونزا لری حلی کری پس صورت بانده یو بلا اردون که هم لرو میره بانی ورو تاسلو کم زین آری کنی ولی دا زان مماری فکر خپلا و خپل نظر مراتا ہوئے بلے ستا سواری که زمانگ سرا وصل دا بلے میره بانی تو والیکم سلام کم زین آری کنی ولی ورو
امید تانیوال دی خوست تو لیتنا
خوست نا کم موزوم چی تاکلی پا غیر استاسو نظر آخلو
ما نظر خوم دادی که دلتا خوستا دغا لگار نا پاکیان دلتا وارا وارا رکان دی دول اسکول بیا اسکول رکان دلتا رڑای چلی پانی تو بونا کبی اتا غر بجای دغا کار کچی پختن ورنو کچی سنگ را غلی آج زمو پور که دودای دراک نشتا خواه مجبور دی در کار وکی سنگ وکی
اتمن جنگ جګړو خلک یتیمان کړي دي یغوی سرپناه نه لري یغوی مور او پلار نه لري چې اتمن داسې به وي نو دا خلک بیا څنګه هغه عوایدونه بیا خوشحاله دي چې پیسې مېسې چې پیدا کوي که نه
والله دا اوس سهار یو نفر راغلی او زه دوکان ته راغلم ویل یې شل روپۍ راکړه یو روپۍ هم شته خپرم شل روپۍ راکړه دلته نه درکړم کله کله پیسې پیدا کړي کله یې نه پیدا کوي درنه درنه کارونه کوي وړه وړه هلکان دي دلته وي دغه څوک د پلې پلې څوک درنده درنده کارونه کوي ټول مسافر دي
د دې تر څنګ چې دوی کارونه هم کوي خو که کار نه پیدا کړي بیا مجبور سوال وکړي یعنې پیسې په دې طریقه پیدا کړي
مجبور
دي داسې کسانو څخه بېلابېل نور ناوړه استفاده هم کوي مونږ به بحث پرې کوو ډېره زیاته مهرباني ته نواز صاحب تاسو له خوست تصویر مونږ ته راکړو بل اوریدونکی لرو مونږ میلمه لا هم نه دی راغلی دا چې راځي یا نه تر هغې وخته ستاسو سره پاتې کېږو تاسو اوریدونکو نظرونه اخلو د 0993543540 او 0928255 شمېرو له لارې مهرباني ورور تاسو خپل نظر مو راته ووایئ بلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی خبرونه ته ستړی مشه
خیر دې مننه کوم د زابل ولایت شاهي ولسوالۍ څخه پټمن
سب ډیر زیاته مهرباني څو خبرونه ورسته د بیا غاورم خوشاله مهرباني بخیر راغلی
مننه زه درن صاحب تاسو ډیر سموغو انتخاب کړی دو واقعا زموږ د ملت نه یوازې د کوچنیان بلکې نویان کول زوری زیر دی کاری با دلک غربت با دلک اقتصادی وزا و نیزانی وزا کول بحرانی با خدای دیو که سیزمخ با وطن که قرار راتی ها و سول راتی که چون سول با وطن که را نسی نلوی پر قرار کی جا نکشنی خودمور دا وطن کشنیان وطن هم کل کل مور تا کپو که هم کنه کل نا کل کفتر بکیزی او خاصتان زمور دا جای که کشنیان کاغذ وانان باید تعلیم وکړي هم هم پاتې شي او معیوب هم شي لای هم خوښ شي نور ورته تان ورکوي نو علاج وکړي چې زموږ په
مننه مننه ستاسو اوردونکو له خوږو نظرونو څخه اتمن دا نظرونه ټول افغانان اوري اتمن دوی به یو فکر او سوچ پیدا کوي تو خصه کپلاین کوي اړیکه شلیدلې ده خد ما غوښتل یو پوښتنه درنه وکړم خو تاسو اړیکه شلولي یو بل اوردونکو هم لرو له ده سره به خبرې وکړو مهرباني ورور بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ده د ماشومانو په ستونزو خبرې کوو په تېره دا چې دوی درانه کارونه کوي په دې اړه ستاسو نظر اخلو خا دا اوریدونکي خبرې نه کوي اما ستاسو د معلوماتو لپاره باید ووایم هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه بهر او له خوښې سره یې برابر نه وي کارپوهان یې درانه یا شاقه کارونه بولي یعنې که له خوښ سره برابر نه وي دا هم په یو ډول چې دوی باندې تحمیلیږي دا هم درون کار دی دوی لپاره اوریدونکي اخلو مهرباني وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغلی مهرباني. ازادي راډیو د ماشومانو د درنو کارونو او د دوی په وضعیت باندې خبرې کوو. ستاسو نظر هم اخلو چې کوم ځای نمړی کنی ولی زنگ والا تصویر راکڑا میرا بانی موضوع پڑتا سوائے ماشومان درانه کارونه کوي. تاسو چې ماشومان لیدلی وي خپل سیمه کې د هغوی تصویر کرا تا
دا خو ډېر د ظلم او زیاتي کار دی چې ماشومان یې درون کار کوي روزانه. دا خو د انسانیت د شرافت نه خلاف خبره ده.
کوي تاسو په سیمه کې تاسو کوم کلی ښار چرته اوسېږئ هلته د ماشومانو وضعیت څنګه؟ دوی مکتبونو ته ډېر هڅول کېږي که نه کارونو ته؟
ولا روزانه په حال خو جمهوریت د خپل پته چې افغانستان کې څومره مکتبونه دي مکمل دي سي بندي دي.
نو چلی سے بندی مجبور دی بیا کارونه کی ځان به بخ ساتي مننه کټوځي سبستو سو اړیکو مونږ واخست
یو بل بختنا رو د ماشما چې پرې کارونو کې ګرځي دا بوجي ګانې ور سره دی دې دې رانونو باندې په دې ځل دانو کې ګرځي دا ماشومان په دې ځل دانو کې شي چې په خانه سره مرمې مهمات چې په دې نو دوه ځان ته ډیر ځان ورته ورنو ما ټول دورونو نه دانې له ماشومان دې پرې نه دي خپل مکتبونه خپل مدرسې خپل ځي ور باندې
بل مهم موضوع ته اشاره وکړه دوی چې کوم سیمه کې ګرځي څنګه ګرځي دا نور ستونزم راولاړولی شي. تاسو سره خبرې کوو. مونږ زموږ میلمه هم راغلی دی څون د خپرونې وخت کم دی دم لږ پیغامونه خپرو حتمن موضوع خو ما ورته ویلې وه. ډاکټر صاحب ډېر پخیر راغلی دا چې ناوخته راغلی نو حتمن ستونزه به وه.
شروع کوم په نوم د آغا خدای چې بې اندازه مهربان نهایت رحم لرونکی دی. تر ټولو د مخه سلامونه او درناوی د ازادۍ غږ محترم کارکوونکو ته میلمنو ته او همدارنګه محترم اوریدونکو ته
مننه. خیر اوسې ډاکټر صاحب.
ډاکټر حلیم آریان
ډاکټر
چې په دوامداره توګه په هوټلونو کې رستورانتونو کې پخلنځیو کې فابریکو کې او زموکو کې کار کوي همیشه د فزیکی فشارونو له کبله د دوی اسکلیت عضلات د فشار لاندې دوی د مزمنو عضلي دردونو د سینې دردونو تنفسي ناروغیو سردردیو گنگسیات دستونی دردونو اسحالات و میکروبی انتانی ناروغی سر مخامخی چه دقا طول عوامل دوی پا نشونما بانی تاثیر کهی زکر دقا ما شمان اکثرا د پینزونه تر څوارلسو کالو عمر کې
اکثرا د دوی په وده باندې ممکن تاسو مې اشاره ورته وکړه نشونما باندې ډیر زیات اغیز لري. یعنی دا ماشومان په دې لحاظ باندې کوچنی پاتې کیږي قد نه لوړیږي کنه دوی وده نشي کولای غټیدای نشي
څرنګه چې دغه د اډوکو طولانی نشونما چې ده دغلته په اډوکي کې د توابط په لحاظ باندې یو ډیسک دی چې د اپیفیزیل ډیسک په نوم یادیږي. دغه د پنځو کالو نه تر اتلسو کالو پورې په دغه عمر کې دغه وده کوي او په دغه عمر کې چې دوی د داسې ستونزو او مشکلاتو سره مخامخي داسې فزیکي فشارونو سره مخامخي طبعا د دوی نشونما په تعویق غورځېږي.
دا د دې له امله چې دوی دماغ تر فشار لاندې وي له دې امله په ټول بدن باندې کنه دا چې دروند کار کوي له دې امله باندې
دا دوه علته لري. یو په رواني لحاظ باندې په دوی باندې اغیزه کوي ځکه دغه سیمه ماشومان زیاتر توهین کیږي تحقیر کیږي او دوی ګوري چې دوی هم سنو سال امزولې مکتب ته ځي لوبې کوي ورزش کوي تفریح کوي او دوی د کارونو سره مخامخ کیږي قسم ته تحقیر کیږي. او د بل خوانه د فزیکی فشار لکه ځکه په دغه عمر کې د هډوکې د اسکلیټ فزیکی فشار تحمل نشي کولی، نو په دې خاطر باندې د دوی وده یا نشونما
ته ډېره په افغانستان کې مخکې مایاد یا وویل چې د ستونزې شته، یعنی څو میلیونه خلک ماشومان په دې کارونو باندې لګیا دي. بیرته د تداوی مرحله څنګه ده؟ یعنی دا دومره د اندېښنې وړ ده چې بیرته نه رغوي که نه تداوی کېدی شي؟
کله چې اسکلیټ نشونما کوي، ما څنګه مخکې اشاره وکړه، دغه تر اتلس کلنۍ پورې نشونما کوي، بیا هغه ډسک تړل کیږي، بیا هډوکې نور طولانی نشونما نشي کولی. نو په دې خاطر باندې دغه یو ځل چې دغه ډسک وتړل شو، دغه طولانی نشونما د هډوکو قطع شوه، بیا د قط په لحاظ باندې نشونما نشي کولی. نو په دغه وخت کې که چېرته مرستندوی ادارې یا دولت دا هیوادونه دوی لپاره تصمیم ونیسي دا ستونزه برطرف شي.
مننه ډاکټر صاحب، ستاسو سره وخت ډېر کم و، البته معلومات ته ډېر زیات ضرورت ده چې ځینې ګولۍ خرڅېږي چې دا قد لوړوي، ځینې چاغوي، ځینې څنګه کوي، دې اړه به حتما بحث لرو په راتلونکو خپرونو کې.